رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو سلام، زه نوشب آشنا و دو دومه خبری خپرون اوریدو تا هر کلی و پا روان خپرونه که لمنه پاموکی دی سیم او نده دی مهم خبرون سر تکو تا
اجرای رئیس وای پا دا امریکا و افغانستان ترمنس پا دوارخیز امنیتی ترون دا سر غور کول دا افغانستان دا امنیت دا پارگاچا نکوی. برتانیا وای د پاکستان سره د تروریزم او اداري فساد په خلاف ګډه مبارزه کوي او د فلورنس توپان په امریکا کې تروسه ولستنه وجلی دي.
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته پر روانه خبرونه کې درته د نورو رپورټونو سربیره دا هم اورو. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله وی چې امنیتی تړون باندې خبرې کول دا مهال ګټه نه لري.
بعضی از سیاست مدارا که مسائل مطرح میکنن هیچ کمکی به وضع امنیت و ثبات کشور نمیکنن.
با کندار که د پولیو نوی پیخ ثبت شوی
هر ځای سی مثبت پیش راسی دغه لپاره لومړی غبرګون داوی چې په هغه ساحه کې کمپاین ژر تر ژره پیل سی.
امریکا که د فلورنس توپان شدت را کم شوی ده خو سیلابونو ځینې نورې سیمې ډېرې ځپلې دي. درنو اوریدونکو دا امنو رپورټونه وروسته اوري او سرته اشغال رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنوونکو، په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اوري. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله وی هغه کسان چې د امریکا او افغانستان ترمنځ په دوه اړخیز امنیتي تړون د سره د غور کولو خبرې کوي دا کار د خپلو شخصي ګټو لپاره کوي. ښاغلی عبدالله وویل چې په امنیتي تړون د سره غور کول د افغانستان د امنیت سره مرسته نه کوي.
بعضی از سیاست مدارا که مسائل مطرح میکنن اینطور نیست که ملتفت نیستن به این وضعیت.
دا هغه کسان دي چې په پخوا وختونو کې یې غوښتنې نه دي منل شوې. هغوی د یوه داسې بحث غوښتنه کوي چې په هیواد کې د امنیت د ښه کېدو سره هیڅ مرسته نه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د قندار ولایت مرکز د نهمې ناحیې په لوی ویالې سیمه کې یو ماشوم په پولیو یا د ماشومانو د کوزن په ناروغۍ اخته شوی دی. د جنوبي حوزې د کتلبي مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دغه ماشوم کورنۍ مخکې د قندار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې اوسېدله، خو اوس د قندار ښار په لویدیځه ویاله سیمه کې ژوند کوي. هغه وویل ګوزنډ وهلی ماشوم 14 میاشتې عمر لري او کورنۍ ادعا کوي چې 9 ځلې د پولیو واکسون هم ورته شوی دی. د ننګرهار په ولایت کې د انتخاباتو کمیسیون له غرمې وروسته تړل په افغانستان کې نوی جوړ شوی ایتلاف تړلی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د نوي ایتلاف غړو د ټاکنو کمیسیون مخې ته خیمې وهلي دي او د ټاکنو کمیسیون دفتر یې تړلی دی. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د هغوی خیمې ورټولې کړي. د فراه او بادغیس په ولایتونو کې جګړو درنا مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکي د پولیسو او ملي اردو د مرګ ژوبلې شمېرې نه په ډاګه کوي، خو ویل کېږي چې د دغو ځواکونو د تلفاتو شمېر ډېر شوی. د طالبانو تر ټولو خونړی برید د یکشنبې په ماښام په فراه کې پر افغان ځواکونو و چې 12 تنه پکې وژل شوي ول. دا هم نړیوال خبرونه. برتانیا وایي د پاکستان سره په ګډه د تروریزم او اداري فساد په خلاف مبارزه کوي. د خبر تفصیل د نوشابې آشنا اوري.
د برتانیې د کورنیو چارو وزیر ساجد جاوید نن په اسلام آباد کې وویل چې د فساد د له منځه وړل د دواړو هیوادونو لپاره د مهمو کارونو په سر کې راځي. ساجد وجد چې په خټه پاکستانی دی نن په اسلام آباد کې د صدراعظم عمران خان او نورو چارواکو سره وکتل. ښاغلی واجد د پاکستانی چارواکو نه وغوښتل چې د تروریستي ډلو سره د مبارزې لپاره دې جدي اقدامات وکړي. د برتانیې دغه چارواکي د پاکستان د قانون وزیر فروغ نسیم سره په ملاقات کې د امنیت، د بندیانو په تبادلې او د پیسو وینځلو سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د صدراعظم عمران خان حکومت ژمنه کړې چې حکومت به د اداري فساد او رشوت خورۍ نه پاکي او ټولې هغه پیسې به بیرته پاکستان ته راوړي چې د بیت المال نه پټې شوي او په بهرنیو هیوادونو کې ساتل کیږي.
په همدې حال کې پاکستاني چارواکي وایي مخکنی صدراعظم نواز شریف لور او زومې نن بیرته زندان ته لاړل. حکومت هغوی ته اجازه ورکړې وه چې د نواز شریف د میرمنې په جنازې کې برخه واخلي. د ښاغلي شریف میرمن کلثوم نواز چې د ستوني سرطان درلود، د 18 کلونو په عمر د همدې تیرې سې شنبې په ورځ د لندن په یو روغتون کې مړه شوله. د ترکیه او روسیې جمهور رئیسان د سوریې د ادلیب ولایت د وضعیت په اړه خبرې کوي. غونډه د روسیې د سوچي په تفریحي ښار کې ده. دواړه مشران کوښښ کوي د ادلیب ولایت کړکیچ په ډیپلوماتیکو هلو ځلو حل کړي. د ادلیب ولایت د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو تر ټولو قوي مرکز دی او حکومت غواړي چې د نیولو دپاره یې غټ تاروزي عملیات وکړي، خو ترکیه کوښښ کوي چې دغه عملیات ونه شي. روسی او ایران د عملیاتو د کېدو ملاتړ کړی. دا په تیرو لسو ورځو کې دویم ځل دی چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ګوري. په هند کې د څلورو پولیسو دنده په دې خاطر ځنډول شوې چې د یو مسلمان د وژل کېدو مخه ونه شوې نیولی. چارواکي وایي د بدمشانو یوې ډلې درې ورځې وړاندې یو مسلمان د مانیپور په ایالت کې په داسې حال کې په وهلو وواژه چې دغه پولیس ولاړ ول او سایل کاوه. پولیسو د پیښې په تړاو 15 تنه نیولي هم دي. په ترکیه کې چارواکي وایي د مهاجرینو یوه کښتۍ په بهر کې چپه شوې ده او دوه میرمنې پکې وژل شوې دي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د ترکیه ساحلي ګارد وایي د مهاجرینو کښتۍ د بودام په ساحل کې چپه شوې، دوه میرمنې پکې امړې شوې دي او ساحلي ګارد 14 کسان د ډوبېدو نه ژغورلې دي. 15 ژغورل شوي کسان د عراق او یوې د سوریې تبه ده. په ترکیه کې چارواکي وایي هغوی د یوې بې درکه شوې میرمنې پسې ګرځي چې تر اوسه د مرګ او ژوند په باره کې معلومات نشته. سلګونه مهاجر هره اونۍ د ترکیې نه د بهر له لارې غواړي چې د یونان ټاپوګانو ته ځانونه ورسوي، خو ډېر وخت کې کښتۍ په اوبو کې چپه کیږي. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگتن.
دا هم پاتې خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر پر روسیې تور لګولی چې په مختونی کې په ټول پښتنې یا ریفرنډم کې د لاسوهلو هڅه کوي. د دفاع وزیر جی ماتیس وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې روسیې هغه ډلو ته پیسې ورکړي دي چې د روسیې طرفداري کوي او غواړي د ریفرنډم ناکام کړي. په مختونی کې په دې خاطر ټول پښتنه یا ریفرنډم کیږي چې د دې هیواد نوم په شمالي مختونی بدل شي. دا کار به د ناټو سازمان د غړیتوب لپاره د مختونی لپاره لاره هواره کړي. د فلورنس توپان له وجې د امریکا په څو شمال ختیځ ایالتونو کې زخت زیات باران شوی دی. د خلکو سره اوس اندېښنې پیدا شوې دي چې ښایي نور سیلابونه به هم راشي. تر اوسه په دې توپان کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. د توپان ملي ادارې ویلي دي چې د فلورنس په توپان کې د باد چټکوالی اوس په سات کې 15 کیلومتره دی. خو د چارواکو سره اندېښنه د سیلابونو اوبه دي او ویره لري چې د سیندونو د ساحلونو نه به اوبه راپورته شي. د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي دي چې ښایي په راتلونکو څو ورځو کې به زخت زیات باران وشي. او د افغانستان او سریلانکا د لوبډالو ترمنځ یو ورځنۍ لوبې کې افغانستان په خپل نوبت کې 209 منډې کړې دي او د سریلانکا لوبډله اوس 40 منډې لري. یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د لوبې 11 اوور روان دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله وایي چې د کابل واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون بیا کتنه د دغه هیواد د امنیتي وضعیت له خوالي سره مرسته نه کوي. نور تفصیل په همدې موضوع له کابل د امریکا غږ د خبریالې لیمینیازی پر رپورټ کې اوري.
اجرایی رئیس عبدالله وایي چې امریکا سره د امنیتي تړون بیا کتنه امنیت نه راولي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا غونډې ته وویل د کابل واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون چې د لویې جرګې لخوا تایید شوی او د ملي یووالي حکومت د خپل کار په لومړۍ ورځو کې لاسلیک کړی، اوس ځینې سیاستوال د یو لړ شخصي مسایلو پر بنسټ د دغه تړون د بیا کتنې غوښتنه کوي. هغه وویل
ځینې سیاستوال چې دا مسله مطرح کوي داسې نه ده چې دوی له اوضاع بې خبره دي، بلکې ځینې شخصي مسایل او غوښتنې چې له پخوا موجودې وي او ترلاسه شوې نه دي، د دې سبب کیږي چې په ټولنه کې یو بحث مطرح کړي چې د هیواد له امنیتي وضعیت او ثبات سره هیڅ ډول مرسته نه کوي.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې افغانان په مختلفو برخو کې په خپلو پښو د ودرېدو غوښتونکي دي، خو نه غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان تړونونه تر پوښتنې لاندې راشي. هغه ټینګار وکړ چې په دې برخه کې هیڅوک د افغانانو استازولي نشي کولی. اجرایی رئیس د افغانستان روان امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې د نامنیو دوام او افغانستان څخه بهر د تروریستي ډلو د مرکزونو مسله هغه څه دي چې باید ور باندې لنړیوال ټولنې سره بحثونه وشي. یو شمیر سیاسي کارپوهان هم د امریکا او افغانستان ترمنځ پر امنیتي تړون بیا کتنه د افغانستان په خیر نه بولي. د کابل پوهنتون استاد فاروق بشر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې پر دغه تړون له سره کتنه به د دې لامل شي چې امریکا په افغان امنیتي ځواکونو خپل تجهیزات بند کړي.
د افغانستان تړون یا د امنیتي تړون د امریکې سره دوی له سره کتنه وکړي. دغه عسکرو ده چې اوس امریکا معاش ورکوي، کالي ورکوي، افغانستان پروژو کې کارونه کوي، دا ټول به په ټپه ودرېږي.
د افغانستان ولسی جرګې په دغه هیواد کې د نامنیو او خونړیو تروریستي پیښو وروسته د تېرې چهارشنبې په ورځ په خپله عمومي غونډه کې د کابل واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون پر سر بیا کتنه په غوڅ اکثریت تایید کړه. دغه راز د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمیر سیاسي مشرانو او ګوندونو هم د دغه تړون پر بیا کتنې ټینګار کړی دی، خو ولسمشر غني په غبرګون کې ویلي چې نه غواړي هېواد یو ځل بیا د انزوا په لور لاړ شي او هغه نړیوالې اړیکې چې پر وینا افغانانو د قربانیو په ورکولو او تدبیر سره لاسته راوړي د احساساتو په نتیجه کې بیرته له لاسه ورکړي. د هغه پر وینا د سیمې یو شمیر هېوادونه هڅه کوي تر څو له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکې له منځه لاړ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله وایي چې یو شمیر ولایتونو کې د ټاکنو کمیسیون د دفترونو تړل د ټاکنو په بهیر مثبت اغیزه نه لري او د شفافیت لامل نه کیږي. د ټاکنو کمیسیون وایي کچیر په کندهار، بلخ، هرات او ننګرهار کې دغه کمیسیون د کارکوونکو په وړاندې مزاحمتونه ختم نشي، په دغه ولایتونو کې به ټاکنې وځنډي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه د ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ستر ملي ائتلاف لخوا په یو شمیر ولایتونو کې د ټاکنو کمیسیون د دفترونو تړلو ته په غبرګون کې وایي چې دا کار د ټاکنو په بهیر باندې هیڅ مثبت اغیز نه لري او د شفافیت لامل نه کیږي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا غونډې ته وویل په ټاکنو کې د شفافیت د راوستلو لپاره د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له حکومت، مدني ټولنې او ګوندونو سره د مشورو او د هغوی د معقولو غوښتنو د عملي کولو مسؤلیت لري. هغه وویل د بحث وړ یوه عمده مسله د بایومیټریک مسله وه چې په دې برخه کې اقدامات شوي دي، خو د عملي کولو بڼه یې که چیرې په راتلونکو کې کوم ملاحظات وي نو د بحث او درک وړ ده. خو په دې وخت کې چې موږ ټول د ټاکنو د شرایطو د ښه والي په هڅه کې یو او نورې ستونزې هم شته، په ولایتونو کې د ټاکنو د کمیسیونونو د دفترونو تړل د ټاکنو له شفافیت سره مرسته نه کوي. هیله لرو چې دغې مسلې ته رسیدګي وشي. د افغانستان د ستر ملي ائتلاف یو شمیر غړو او پلویانو د شنبې په ورځ په کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه وتړل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په هرات ولایت کې امنیتي ځواکونو د ټاکنو کمیسیون دفتر بیرته پرانیستلی، خو په کندهار او بلخ کې د دغه کمیسیون سیمهییز دفترونه لا هم تړلي دي. او د ستر ملي ائتلاف یو شمیر پلویان نن په ننګرهار کې د ټاکنو کمیسیون د سیمهییز دفتر د تړلو لپاره راټول شوي چې امنیتي ځواکونو یې مخنیوی کړی دی. دا دغه کمیسیون د ویان مرسیال زبیولا سادات امریکا غږ آشنا ته وویل که اعتراض کوونکي د ټاکنو کمیسیون په وړاندې له مزاحمتونو لاس وانخلي دوی به په دغه ولایتونو کې ټاکنې وځنډوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ټولو ائتلافونو څخه د دې غوښتنه کوي چې دا په هیڅ توګه هم د دغه ملي پروسې په سلامت نه ده او دوی باید حتی د دې وکړي چې په دغه پروسه کې زموږ سره همکار واوسي. او د دې تر څنګ هغه نوماندانو ته هم په جدي توګه موږ دغه ابلاغوو که چېرته داسې ولیدل شي چې دوی هم په دغه مزاحمتونو کې لاس لري، دوی به له نوملار څخه موږ د دوی نومونه وباسو او په ورته وخت کې به د ټاکنو د قانون د 104 ماده پر اساس موږ مجبور ټاکنې په هغې ولایتونو کې وځنډوو.
خو د افغانستان ستر ملي ائتلاف په راتلونکو ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د خپلو غوښتنو په عملي کولو ټینګار کوي او وایي تر هغې چې غوښتنې ونه منل شي دوی به د اعتراضونو روانه لړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځوي. د دغه ائتلاف یو ویان فضل رحمان اوریا امریکا غږ آشنا ته وویل
حکومتي چارواکي فقط غواړي چې له درغلیو نه ډکې ټاکنې ترسره کړي او موږ له درغلیو ډکو ټاکنو ته اجازه نه ورکوو. موږ فقط شفافه ټاکنو ته اجازه ورکوو او په شفافه ټاکنو کې ګډون کوو او د چارواکو غوښتنو ته هم احترام نه لرو په دغه حق لا.
ښاغلی اوریا زیاته کړه چې امنیتی ځواکونو په هرات ولایت کې دغه ائتلاف اتلس غړي د ډیموکراټیکو ارزښتونو په خلاف نیولی او دوسیه یې لوی سرنوالۍ ته استولی دی. د ټاکنو کمیسیون چارواکي وایي چې اکثره اعتراض کوونکي د ستر ملي ائتلاف لخوا د پیسو په بدل کې اعتراض کولو ته هڅول شوي، خو ښاغلی اوریا دا تورونه رد کړل او ویل چې اعتراض کوونکي د ائتلاف غړي دي او د خپلو غوښتنو د عملي کولو لپاره یې اعتراض کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان له ټاکنو څخه د سار بنسټونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په یو شمېر ولایتونو کې د ټاکنیزو کمیسیونونو د دفترونو تړلو په اړه جدي اندېښنه ښودلې او له افغان حکومت، سیاسي ګوندونو، د ټاکنو کمیسیون او نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د روان کړکیچ لپاره بیړنۍ حل لارې پیدا کړي. د ټاکنو د روڼتیا لپاره د سارونکو بنسټونو د اتحاد یو غړي حبیب الرحمن ننګ د دوشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې د دغه اعلامیې د خپرولو پر مهال وویل:
له ټولو سیاسي ګوندونو او بهیرونو څخه په درنښت هیله کوي چې په مرکز او ولایتونو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیونو دروازې ونه تړي او دغه بنسټ کاری پروسه ونه ځنډوي. د سارونکو بنسټونو اتحاد ټول مسؤل بنسټونه حسوي چې یوې د پایلې وړ خبرو اترو ته غاړه کیږدي، داسې چې هم د معترضو قناعت ترلاسه شي او هم د کمیسیون کار ونه ځنډیږي او د اعتبار وړ او رڼو ټاکنو ته لاره هواره شي.
په یو شمېر ولایتونو کې د ټاکنو کمیسیون د دفترونو په وړاندې د اعتراضونو دا نوې لړۍ وروسته له هغې پیل شوې چې د افغانستان ستر ملي ائتلاف درې ورکوونکو د نوملیکنې په بهیر کې د جالکاری په تړاو لسګونه زره اسناد له رسنیو سره شریک کړل. که څه هم جمهوری ریاست دغو اسنادو په اړه د تحقیقاتو امر کړی او یو پلاوی ته دند سپارلې ترسو د تذکیرو د ویش په بهیر کې د جالکاری مسله وسیړي او سرغړونکو د قانون منګلو ته وسپاري، خو د افغانستان ستر ملي ائتلاف په بایومیټریک بڼه له سره د رای ورکوونکو د نوملیکنې په ترسره کولو او د ټاکنیز سیستم پر بدلون ټینګار کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي او کارپوهان د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دې څرګندونو په اړه چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې زیږیدلی د پاکستان تابعیت به ورکړي ویشلي نظرونه لري. یو شمېر دوی وی پاکستان د افغان ځوان کول ته د تابعیت ورکولو پر ځای د افغانانو سره د سولې او پرمختګ په برخو کې مرسته وکړي. د پاکستان نوی صدر اعظم په دې اړه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په کراچۍ کې یوې غونډه ته کړې دي. د همدې موضوع تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سین په رپورټ کې اوري.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا خبره چې هغه افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې زیږیدلی د پاکستان تابعیت ورکوي د ملګرو ملتو د سازمان د منشور له موادو سره سم ده، خو د دوی په خبره پاکستان باید د دې پر ځای په افغانستان کې د سولې لټینګښت او د دغه هیواد له پرمختګ سره مرسته وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي قیوم سجادی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اگر حکومت پاکستان میخواد که با افغان ها همکاری بکنه تسهیلات لازم
دو بوبل که د پاکستان حکومت غواړي چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د وسیدو اسانتیاوی برابری کړي باید لازم پروګرامونه ورته ترتیب کړي او کنه نو د اقدامات نمایشی دی او غواړي چې د عامه افکار او فشار لزانه کم کړي.
فشار افکار عمومی کې متوجه پاکستان است.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان د یک شنبه په ورځ په کراچۍ ښار کې یوې ناستې ته ویلي چې هغه افغانان چې ماشومان دلته زیږیدلی او لوی شوي هغه ته به د پاکستان پاسپورت او پیژندپاڼه ورکړو. عمران خان ویلي چې دغه افغانان د اسنادو د نه لرلو له امله تعلیم او کار نشي کولی او که د پاکستان تابعیت پاڼه ولري تعلیم او کار به وکړي او دا کار به له ثبات سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو پوه انتظار خادم لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان ناسم سیاست ته په کتو باوري نه دی چې پاکستان دغه خبره عملی کړي.
کله چې مهاجرتو یو داسې نور متبادلې دوه طرفه ګټې راځي پاغه کې د پاکستان په نیت کې شک لرمه لاوسم پاکستان د لپاره یو مات ګډ افغانستان ته ضرورت دی. خو کله چې عمران خان دا خبره کوي د دې په خاطر باندې دا افغانانو چې په پاکستان کې دي دا غوي اعتماد چلتي دنیا ته وخی چې تاسو د نړیوالو میثاقونو پر عمل کېدو کې متيقن انسان دی.
د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر بیا په دې باور دی چې دا کار د افغانستان په ګټه نه دی. د دې په خبره هغه ځوانان چې افغانستان ورته اړتیا لري پر دې کېږي.
بعضی ستونزې هم منځ ته راوړي، ممکن په آینده کې ډېرې خطرناکې. نو پوهېږم چې په کوم نیت دا کار شوی دی. هغه افغانان چې هلته فعالیت شوي دي خورا ډېر دي. په هغه حالت کې به نیمایي وطن پاکستاني شي، نو دغه یو حالت منځ ته راځي، یو بد حالت.
افغان کارپوهان دا هم وایي په افغانستان کې له څلوېښتو کلونو راهیسې امنیتي ناخوالې روانې دي او د دوی په خبره په ټوله کې پاکستان لاس لرلی دی. دوی وایي سره له دې چې افغان حکومت، امریکا او نړیوالې ټولنې په وار وار له پاکستان نه د سولې د ټینګښت لپاره مرسته غوښتي، خو پاکستان په دې برخه کې له ژمنو سره سره عمل نه دی کړی. دوی دا هم وایي چې کېدای شي د پاکستان د حکومت د دغه اعلان تر شا بیا هم د افغانستان په زیان څه پراته وي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوي. د فلورنس طوفان شدت راکم شوی، خو سیلابونو د شمالي او جنوبي کارولینا ایالتونو ځینې سیمې سخت ځپلې دي. تر اوسه 18 کسان په دغه طبیعي پیښو کې وژل شوي دي. پر لویو لارو او واټنونو اوبه پرتې دي او د لږ تر لږه 800,000 کورونو برېښنا مزي پرې شوي دي. چارواکي وایي چې بارانونه به دوام وکړي او نور سیلابونه به هم د راوتو په حال کې. نور حال پر رپورټ کې اوري.
د یک شنبه ورځ راهیسې د فلورانس طوفان څپې کمزورې شوې دي، خو چارواکي وایي له هم په شمالي کارولاینا کې خطر خپل ځای پاتې دی. د دغه ځای په مرکز او د غرونو خواو ته سخت بارانونه شوې دي. د شمالي کارولاینا والی رای کوپر وایي چې تر اوسه د 900 کسانو ژوند ژغورل شوی او له خلکو یې د همکاري غوښتنه کړې ده.
د شمالي کارولاینا په هر ځای کې چې تاسو اوسیږئ د سیلاب راتلو ته متوجه اوسئ. د هوا حالاتو ته د خطر په حق له لارښوونو ته پام وکړئ او که له تاسو غوښتنه وشوه نو خوندي سیمو ته لاړ شئ. دا حالت اوس زموږ په ځینو سیندونو کې روان دی. هغه سړکونه چې د سیلاب په مسیر کې پراته دي پرې مه ځئ. یوازې 2 انچه اوبه به ستاسو موټر لاندې کړي.
د شمالي کارولاینا د نیو بیرن سیمې خلک سختو سیلابونو ځپلي دي. زیاتره خلک له سیمې څخه وتلي دي، خو یو شمېر نورو پرېکړه کړې چې د طوفان په وړاندې مبارزه وکړي.
هغه زموږ د ګراج بام دی، نه پوهېږم چې نوره برخه یې چیرته ده. تهداب یې هلته و.
د دغه ګراج یوه برخه لا درکه ده، خو طوفان د بل چای و کښتۍ دلته راوړې ده.
زنه پوهیږم چې دا کښتۍ له کوم ځای دلته راغلې ده. حتماً یې په یو ځای کې لنګر اچولی و، خو اوس باد دلته راوړې ده.
دا کس په شمالي کارولاینا کې د طوفان شاهد دی. دی دلته د خپلې مور لیدل لپاره راغلی دی.
تېره شپه ډېره خطرناکه وه. داسې غږونه اورېدل کېدل لکه د کورونو د چتونو لرګي چې مات شوي وي او یا رانړېږي. تېره شپه تندر هم و.
د یکشنبې په ورځ د فلورانس طوفان 50 کیلومتره په ساعت کې د جنوبي کارولاینا مرکز کولمبیا کې و چې د سواحل څخه 250 کیلومتره لرې و. تمه ده چې په راتلونکو ورځو کې د شمالي کارولاینا په مرکز او ختیځ کې تر 25 سانتي متره پورې به اورښت وي چې د سختو سیلابونو او ځمکو ښویېدو لامل به شي. همداراز د دوشنبې او سه شنبې په ورځو کې به د طوفان څپې د اوهایو سیند او شمال په طرف لاړې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
تیره اونۍ د امریکا د ولسمشر د ټاکنیزو کمپاینونو پخوانی رئیس پاول منفورد په خپلو سرغړونو اعتراف وکړ او له عدلي او قضایي ارګانونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. دغه پرمختګ د 2014 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د دخالت په هکله د خاص څیړونکي رابرټ مولر په تحقیقاتو کې یو نوی باب پرانست. د خبر تفصیل په رپورټ کې اوري.
پاول منفورد د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي مبارزې مرکزي سړی و. د هغه په ټولو محرم او اسرار او خبر او په محرم مجالسو کې حاضر و. د انتخاباتي مبارزې په تړاو اسناد د بندو دروازو تر شا مجلس دا ټول هغه ته معلوم ول. پاول منفورد د 2014 کال په هغه مجلس کې هم حاضر و چې د ولسمشر ټرمپ د زوی او یو روسی قانوني وکیل ترمنځ وشو او دا وعده پکې وشوله چې دغه روسی وکیل به د جمهوری ریاست د دیموکراتیک کاندید هیلری کلینتن خلاف منفی تبلیغاتی مواد ورکړي. پال مانفورد اوس ژمنه کړې ده چې د خاص مفتش رابرت مولر له تحقیقاتو سره په بشپړه توګه همکاري وکړي.
هغه ډیر سمکار وکړ او د هوښیارۍ فیصله یې وکړه.
کینستار د 1990 په لسیزه کې د پخوانی ولسمشر بیل کلینتن په اړه د وایټ واټر په مسله کې تحقیقات کول. کینستار وایي د دې احتمال شته دی چې پال مانفورد د خپل وکیل په واسطه د دې اشاره ورکړی وي چې دی د رابرت مولر د تحقیقاتو په اړه ګټور معلومات تهیه کولی شي. پال مانفورد د همکارۍ د معاملې له منلو نه وروسته یوازې د هغو دو جرایمو لپاره محاکمه کیدلی شي چې د هغه په مالي جرایمو پورې تړاو لري او تیره میاشت پکې محکوم شو. اوس له دویمې محاکمې نه ځان ژغوري. دغه موافقتنامه هغه وخت فسخه کیدلی شي که چیرې پال مانفورد یا معلومات ورنه کړي او یا په درواغو ونیول شي.
د ښاغلي مانفورد لپاره ډیره سخته ورځ ده، خو هغه د خپلو کړنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
له یو شمیر خلکو سره دا پوښتنه ده چې رابرت مولر به د پال مانفورد له همکارۍ نه څه ترلاسه کړي.
د همکارۍ داسې معامله هغه چا ته ورکول کیږي چې د مطلوبو تحقیقاتو په ترڅ کې د جګپوړو چارواکو په هکله معلومات تهیه کړای شي. نو په دې کې له پال مانفورد نه لوړ کسان څوک دي؟ ښایي په نهایت کې به جمهور رئیس وي.
هر څه چې په دې تحقیقاتو کې راڅرګند شي هغه جلا خبره ده، خو یو شمیر فکر کوي چې د دې اوږدو تحقیقاتو په نتیجه کې به حقایق منځ ته راشي.
زه فکر کوم چې دا کار د امریکا د خلکو لپاره ډیر ګټور کار دی. زه پوهیږم ملت په دې مسأله ویشل شوی دی، خو موږ په حقیقت پسې ګرځو. زه فکر کوم چې مولر به په دې اړه له موږ سره مرسته وکړي.
د خاص مفتش رابرت مولر تحقیقات د تیر کال د می په میاشت کې پیل شول او حالاتو ته په کتو سره سړی ویلی شي چې نورې ډیرې میاشتې به هم پرې ولګیږي.
خپل ماشومان خوندي وساتئ، تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ستاسو قمر ګله یم.
او دا هم د روان خبرونه وروسته رپورت. په کندهار کې د پولیو نوې پیښه ثبت شوې. له دې سره په افغانستان کې د پولیو د ټولو پیښو شمېر 14 ته ورسید. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کندهار ولایت مرکز د نهمې ناحیې په لویه ویاله سیمه کې د پولیو نوې پیښه لیدل شوې. عزیز الله پوپل په همدې اړه رپورټ را لېږلی.
دا په کندهار کې د ماشومانو د ګزان اومه او په جنوبي ولایتونو کې نهمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. د جنوبي حوزې د کتلایي مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د دې ماشوم کورنۍ مخکې د کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې اوسېدله، خو اوس د کندهار ښار په لویه ویاله سیمه کې ژوند کوي. د زیاته کړه چې د ماشوم پښه پلچ شوې ده.
څو میاشتې مخکې د ډنډ ولسوالۍ څخه راغلی و او مخکې هلته اوسېدل. په ډنډ کې دې کوچني کې دا پیښه مثبت شوې ده. هغه نمونه د غایته موادو د نوموړي څخه اخیستل شوې وه او اسلام آباد استول شوې وه. د هغه نتیجه په رسېده چې دا پیښه مثبت ده. د دې په اړه باندې به زموږ کمپاین کېدای ډېر ژر یو ځل بیا په کندهار ښار کې پیل شي، ځکه هر ځای چې مثبته پیښه راشي د هغه لپاره به لومړی غبرګون دا وي چې په هغه ساحه کې کمپاین ژر تر ژره پیل شي.
ډاکټر نصرت زیاتوي چې د دې ماشوم د پولیو ویروس د کندهار د لووالې د خندق له محیطي ویروس سره تړاو لري. بلې خواته په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د برخې ویاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې په محیط کې د پولیو ویروس موجود دی او ضروری ده چې د پولیو څاڅکي هر ځل په منظم ډول ماشومانو ته ورسیږي.
پولیو ډېرې پیښې هم د کندهار راپور شوي دي. کله چې کوم ماشومان د کمپاینونو په ترڅ کې واکسین وانخلي یا په یو کمپاین کې واکسین اخیستی په بل کې بیا پاتې شوی، دا غواښ او خطر نور هم زیاتوي کوم چې دا ماشومان ورسره مخ دي. دا وروستۍ د پولیو پیښه چې رامنځته شوې دي په ټول هیواد کې او په خاص ډول بیا په کندهار کې، د ویروس تړاو هم له هغه محیطي ویروس سره دی چې هلته د کندهار په محیط کې شتون لري. نو بنان ټول میندې او پلرونه باید دې شي ته جدي پاملرنه وکړي.
سید کمال شاه زیاتوي چې له محیط څخه د پولیو ویروس هغه مهال له منځه تللی سي چې په دې برخه کې دینی عالمان، قومي مشران او د کورنۍ غړي د پولیو واکسین په ښه تطبیقي هر اړخیزه مرسته وکړي. د روان ایسوی کال له پیل راهیسی دا په افغانستان کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګوزن 14مه پیښه ده چې اوه پیښې په کندهار کې، درې په کونړ، دوه په ننګرهار، یو په هلمند او یوه هم په روزګان ولایت کې سبسوي ده. روغتیایي چارواکي وایي چې په روانه سپتمبر میاشت کې د ګوزن ضد کمپاین پیلیږي او د ټولنې له ټولو غړو غواړي چې ماشومانو ته د واکسین په ښه تطبیق کې له روغتیایي کارکوونکو سره پوره همکاري وکړي.
درنو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د تاریخ خبرونه اوریدل مهیده وي. تر بیا خدای مل شي.